اسمت ساروان باشه. سلام و خوش آمدین.
مننه ستر مشه صدیقی صاحب. قدرمون آوردون کتاسته هم سلامونه. به روانه خبرونه که چه یو ساعت دوام کوي د 2019 میلادي کال په لړ کې د افغانستان بیلابیلو پیښو ته کتنه کوو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د سرپل د ولایت شورا رئیس وایي که د دې ولایت امنیت ته پام ونه شي د ولایت مرکز به سقوط وکړي. امریکا عراق ته 1500 نور پوځیان لیږي. د امریکا ولسمشر وایي ژر به له چین سره د تجارتي معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د سرپل د ولایت شورا رئیس خبرداري ورکوي که د دې ولایت توجه ونشي د سرپل مرکز به طالبان ونیسي. محمد نور رحماني پرون سه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل که مرکزی حکومت د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات ونه کوي، سرپل د دې ډلې لاسته لوي شي.
د سوزمه
قلعه، سانچارک، گوسفندی، کوهستانات او سیاد ولسوالیو سقوط به د سرپل ولایت د مرکز د سقوط سبب شي او هغه مهال د مرکزی او ولایتي چارواکو پښیماني په درد نه خوري. د سرپل د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د کوهستانات ولسوالی له سقوط وروسته چې شپږ کاله یې تیریږي د ناامنیو لمن د دې ولایت د 15 نورو ولسوالیو مرکزونو ته هم غځېدلې ده. په فاریاب کې چارواکي وایي په المار ولسوالۍ کې د شاهین یو سل لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي. د فاریاب د امنیه قومندان جنرال غیب الله پرون سه شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د عملیات چې پرون په المار ولسوالۍ او د میمنې هرات د لویې لارې په اوږدو کې پیل شوي، تر اوسه پکې د حکومت شپږ تنه مخالف وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره په جګړه کې یو امنیتي سرتیری هم ټپي شوی دی. د میمنې هرات پر لویې لار له څه مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او د خلکو شکایتونه یې راپورته کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه په فوري ډول عراق ته 1500 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور حملې شي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران پلوه اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزارت مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي همغسې چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیرو لپاره دا ځواکونه استوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکوي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت پر ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د ټیټ پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو بمباریو غوسه دي چې په کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو 15 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. له دې سره دا هیله زیاته شوې چې د نړۍ د دې دو لویو اقتصادي قوتونو ترمنځ د تر یو کال اوږده تجارتي جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده. ولسمشر ترامپ پرون سه شنبه پر خپل ټویټر لیکلي مراسم به په سپینه ماڼۍ کې وي. د چین د سوداګرۍ جګپوړي استازي به هم پکې برخه لري. د امریکا ولسمشر همدارا زیاته کړې چې روسته به د چین پلازمېته د سفر وکړي څو د سوداګریزي هوکړې په دویم پړاو خبري پیل کړي. وروسته له دې چې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې، ولسمشر ترامپ په 2013 میلادي کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د چین د سوداګرۍ په مالونو ګمرکي تعرفې ولګولې او چین هم د امریکایي مالونو په وړاندې ورته اقدام وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درېنګلتیا یو څه کمه شوې ده. د زیلنسکی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د رخصتیو په مناسبت شهیلي تبادله کړې. دا بیان وروسته کرملین هم تایید کړ. دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر پوتین خپل اوکراینی سیال ته د نوي کال مبارکي وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو ښودنه کوي. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وای په هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت خراب شوی. په خصوص کې د فابریکو خواندان له حکومت د مزکی او برښنا غوښتنه کوي.
یو سلو شلو کارخانه موجود دي چې په دې کې پټکل ډول اته زره کاریګر یعنی بلکې اته زره کاریګر نه اته زره کورنۍ ته مونږ کور زمينه مسیده کړی ده.
په بغداد کې د امریکا د سفارت مخته د مظاهرې په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو حال درکو. د غراس د 2019 میلادي کال زینو مهمو پیښو ته د کتنې ترڅنګ 19 پروګرام ازادیو اوریدونکو خبرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په 2019 میلادي کال کې په هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت تر پخوا بد بللی. د جګړې او تاوتریخوالي دوام په تیر یو کال کې د بشری حقوقو د وضعیت د خرابۍ اصلي دلیل ګڼل کیږي. د 2019 میلادي کال په وروستۍ ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې دا مهال افغانستان د مزکی پر سر تر ټولو لمرګونی کړکی سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل اجمل انوړی کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وی په دې هواد کې روان بشری وضعیت اندېښمنون کې دی او یو ځل بیا د جګړې لخکیلو خو وخت چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته دی جدي پاملرنه وکړي. د دې کمیسون په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بشری وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور د سی شنبه پورز ازادي رادیو ته په دې هواد کې د کڑکیش د اصلي عمل په اړه ویل. خغلی مشکور ویل په دغه مرغه جګړه یوازینی سبب دی چې د تاوتریخوالي فساد او د قانون د واکمنۍ کمزوري ته زمينه برابر کړي. د جګړې له کبله حقوقي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او مدني وضعیت ټول تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر همدارنګ وایي چې د بشري وضعیت په اړه د یو ریپورت په چمتو کولو بوخت دي چې د لومړنیو موندنو له مخې په وضعیت کې هیڅ ډول بهتري نه درغلي. وچایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشری مرستو د همغږي ادارې هم د سی شنبه په ورځ ویل چې د کړکیچ د دوام له کبله په افغانستان کې بشری وضعیت د بخا په پرتله ډیر خراب شوه. د دې ادارې په یو اعلامیه کې راغلی چې په 2020 میلادي کال کې ملګری ملتونه تر 133 میلیون ډالر څخه زیات پیسو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې نمایي اړو کسانو ته مرستې ورسي. د دې ادارې په وینا په دې مرستو غواړي د افغانستان څخه باندې 2 میلیونه هغه وګړو ته مرستې ورسیږي چې د جګړې کړکیچ او طبي پیښو له کبله سخت زیانمن شوي. په دې رپورت کې ویرا ته او تریخواله پر لپسې بي ځای کېدل د بي وسلې شدت په افغانستان کې د بشري بحران اصلي سببونه بلل شوي. تر دې مخکې هم ملګرو ملتونو په افغانستان کې 2020 میلادي کال د غذایی مسؤلیت له کبله د اندېښنې وړ اټکل کړی و. د دې سازمان د اټکل لمخې په دې کال کې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه وګړي د خوړو د تامین له جدي بحران سره مخ وي. ملګري ملتونو ته مخې چې نمایي اړو کسانو سره به ابتدایي مرستې وکړلې شي. ملګري ملتونو وایي افغانستان به د خپلو بشري اړتیاو د پوره کولو او اقتصادي پراختیا لپاره لا هم په بهرنیو مرستو تکیه وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي سازمان د 2019 کال په وروستۍ ورځ وویل د جګړې دوام او ملکی وګړو په ځانګړي توګه خصو او ماشومان ته پیخ کوخ د خلکو د ویلوې برخې د بي ځای کېدو او بي کور کېدو سبب شوی چې په پایله کې افغانستان له اقتصادي بي ثباتۍ سره مخ دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په خوست کې د فابریکو خواندان له حکومت د مځکه او برښنا غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې د اسانتیا ورته برابر شي نو پانګوال به په دې ولایت کې ډېرې پانګونې ته تیار شي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې د کارخانو او کوچنیو فابریکو مالکین غوښتنه کوي چې افغان حکومت د خصوصي سکتور د ډېرې پانګونې لپاره هغوی ته ځمکه او د اړتیا وړ برښنا برابره کړي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 160 پورې وړې او منځنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري چې 8000 کسان پکې په کار بوختي. خو که دوی ته یادې اسانتیاوي برابرې شي نو تر 100 ډیرو کسانو ته به د دایمي کار زمینه برابره شي. د کارخانو او فابریکو مالکینو یاد غوښتنې د سه شنبې ورځې مازدیګر مهال د دې ولایت له چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د صنایع او معدن خونو مشر ګلزاري خان جانانزوی ازادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې تقریبا په 160 کارخانه موجود دي چې په دې کې په کل ډول 8000 کارګر یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنیو ته مونږ کور زمينه مسيده کړی دا خبرتون کې مونږ ته پارک کې صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه ان شاء الله دا په کم ټایم کې په 100000 جوړ کورنیو ته کور کې پیدا شي.
لال بادشاه چې په خوست ښار کې یو تولیدي شرکت لري ویل د سره اوس تر 15 کسانو پورې کار کوي. خو که حکومت ورته د پانګې اچونې اسانتیا برابره کړي نو دا 1.5 کسان هم جذبولی شي.
که چېرته مونږ ته حکومت زیر وکړي نو دا 15 کسان به زه انشاءالله 150 ته رسوم. نو مونږ که چېرته کوم ولایت نه څوک روشي نو یوه کارخانه په شرق کې ده بله په مغرب کې ده او دا نه شي کړی چې مثلا ټولې کارخانه دی لیدنه وکړي او ټول داخلي تولیدات نه د پخا ډول هغه وکړي.
د اقتصاد پانزی استاد نواب مرزی ویل که چیر مغوار خوز د کرن صنعت او سوداگری پا برخو که پا یو صادرون که ولایت بدل کو نو باید صنعت کارانو تا سانتیاوی برابری کو.
مغ وکولای شو چه خوز یو صنعتی تجارتی او تجارتی تولیدات و صادرون که ولایت شوی باید پا دیر سانتیاو سارا دا دمک صنعت کارانو تا ورکل چی همدارنگاز جوانانو خپلا په دې تولیداتو باندې د ماشین په جوړولو باندې پوه شي. که چیرې دولت په پاملرنه ورته وکړي زه وعده درکوم چې خوست به په راتلونکو 5 کلونو کې یو صادرونکی ولایت.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نورو حکومتي مسؤلینو سره یو ځای په ښار کې د فابریکو او کارخانو کتنې ته تللی وویل د نوي لمریز کال په اولو دریو میاشتو کې به د صنعتي پارک ستونزې حل او د فابریکو مالکینو ته به د ځمکو ویش پیل شي.
نو موږ به انشاءالله ډیر زر د 1499 کال په همدې روبه کې خوست د صنعتي پارک ستونزې حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پیل شي. چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا د برېښنا اړتیا رفع شي.
په خوست کې د صنعتي پارک لپاره د ځانګړې شوې ځمکې پر سر لانجې او د ځایي خلکو لخوا یې د ځینو سیمو غصب د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک جوړول څو کاله وځنډېږي. په داخل او بهر کې لسګونو خوستیو پانګوالو تیاری څرګند کړی که د خوست صنعتي پارک جوړ شي او دوی ته پکې ځمکې ورکړل شي نو حاضر دي چې په دې ولایت کې په لویو او وړو تولیدي فابریکو میلیونونه ډالر پانګونه وکړي.
لبل خواب بلخ که ده الووی ویرا تیبی بوتی ده ترویج لپاره ده شزینه کاروانگر و حدسی زیادی شویدی. ده بلخ ده کرن اداره وی چه الوویرا پا ده ولایت که نسبتاً یو نوی بوتی ده چه ده سنگاریز و محصولات و ترسنگ ده غیر الکولی مشروبات و پا جوڑولو که هم تره کار اخیستل کیشی. لبلخ ده مجیب حبیب زیرا پرواوری.
د الوویرا د محصولاتو څخه د ګټه اخیستنې د زیاتوالي په دلیل اوس مهال په افغانستان خاصتاً شمالي بلخ ولایت کې د دغه زراعتي بوټي د ودې او ترویج لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په بلخ کې تر ډېره ښځې د الوویرا د کښت او تولید په برخه کې کار کوي. په حقیقت کې دوی د دغه بوټي د ترویج له مخکښانو څخه دي. د دغه بوټي څخه د غیر الکولي مشروباتو او د سینګاریزو محصولاتو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. عزت الله د نهر شاهي ولسوالۍ د بابا یادګار سیمې یو له پخوانیو کروندګرو څخه دی. د دغه دریش په تکلن بزګر په مزرع کې لاس خزه د الوویرا پر کښت محصول راټولولو او د پټیو په خړوبولو بوخت دي.
امې بارګوي زره زره شمو جام کنه نو خوشکاکوي شه.
نس شخصات نس
د ژمی سوړ موسم دی، خو د عزت الله د الوویرا پر پلاستیک پوښلې ګلخونې مزرعه کې د تودوخې درجه دومره ده چې الوویرا ثمر ته ورسوي او ترې حاصل راټول شي. عزت الله هیله لري چې پر دغه ښځینه کارګرانو ښه محصول راټول کړي. پخوا د دغه کلي سنتي کروندګري یوازې د غنمو، وربشو، پختې او ترکاریو کښت ته ځانګړې وه، خو د الوویرا کښت د بابا یادګار سیمې د خلکو په زراعتي ژوند کې یو نوی بدلون شمیرل کیږي. 22 کلنه کرشمه یو له هغه لسو میرمنو څخه ده چې د عزت الله په مزرعه کې کار کوي. دا وایي چې څه باندې 9 میاشتې کیږي چې دلته په کار بوخته ده. د الوویرا په دغه ګلخونې مزرعه کې ظاهرا د ښځینه بزګرو کار آسان تر سترګو کیږي، خو له ناویل شویو ستونزو سره مل دی.
جور کردنش، در شاندنش، خشاوه کردیم، آب داده میشه، همی سهمه داشتیم دیگه.
کرشمه و نوری خزی دورز یوازه ده 150 افغانه پا بدل که کار کوی. سهیلا پا تازگه ده دقو بزگر و خزو لردل سر یوزای شویده، هغوایی چه پا مزرعه که ده کارکول و ترسنگ ده الوویرا ده محصول ده خرسلاوی لپاره پا بازار که هم ده مزرعه لچختن سر هم کار ده.
یک دورش هده فروش رسانده می بار دومش هم می خواهیم که زیادتر را انکشاف بدیم، ببینم که نتیجهش چه قسم می باشن.
پا مزار شریف که دکتت مؤسسه ده زراعتی تنگ ده الوویرا ده ترویج ده برخ مسئول عتیق الله سلطانی ازیدی رادیو تاو ویل چه الوویرا ده طبی خاصیت ده لرلو پا خاطر پا خلکو که دیره لیوالتیا پیدا کرده. هغه ویل چه ده مؤسسه حدسه کوی الوویرا چه پا کال که چلور زله حاصل ور کوی ده هغه زراعتی معصر و بوتی بدیل وگرزوی چه پا کال که یوازی تره یو زل حاصل اخستل کیگی. ده بلخ ده کرهن اداره ده زراعتی چارو عمر زبیولا زوبین ازده رادیو تاو ویل چه الوویرا پا بلخ که نسبتا نوی محصول ده او تر دیره خزوی ده وده پا برخه که مهم رول لوبا ولی ده.
الوویرا یک نبات نسبتا جدید در عرصه زراعت در ولایت بلخ است که خوشبختانه در ترویج از خواهرا و مادرای ما نقش بارزتر و ارزنده تر دارند.
خاغلی زوبین وای چه سلگونه خزه ده زراعتی محصولات و ده تولید حاصل اخستن او له زراعتی امراض سره ده مجادله په برخه کې فعالیت کوي. په بلخ کې د اکټ دفتر د کلیو د پراختیا برنامه د خزو د څنګه مسؤوله زکی انوري وایي چې په ټولي ډول 300 لس خزه په مسلکي توګه د کارهنې په برخه کې فعالیت کوي چې په همدې برخه کې ورته لنډمهاله زده کړې هم ورکړل شوې دي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري ساعت 8:00 او 3 دقیقې شوې. اوس په هم احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مودرن وار انسټیټیوټ لیکي کابل په 2000 کال کې مپریشتي چې د سیهون له برخلیک سره مخامخ شي. سیهون د جنوبی ویتنام پلازمینه ده چې په 1950 کال کې تر امریکایي پوځیان ووتل. خبرونه لیکي که چرته د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو ځواکونه له افغانستان وزي، باید په مسؤلیت د هیواد پریشتي او هغه لاسته راوړنې لکه ملکي ازادي او د ښځو حقونه باید ضایع نشي چې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې مناسبه ستراتیژي دا ده چې پوځیان په دې ډول له افغانستان ووزي چې هلته د امریکا ګټې یو ډول خوندي شوي وي او داسې نه شي چې د واشنګټن دښمنان د پوځیانو له وتلو استفاده وکړي. د مودرن وار انسټیټیوټ په خبرونه کې وړاندې راغلی دی چې د افغانستان جګړه د یاغیانو بغاوت نه دی، دا د پاکستان نیابتي جګړه ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر ضد پیل کړې ده. دا جګړه یو مخ هغه سي ده چې پاکستان پکې له ترهګرو د هند پر ضد کار اخلي. خبرونه بیا لیکي په دې کې شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI په 1994 کال کې د طالبانو تحریک جوړ کړ ترڅو په افغانستان کې د پاکستان ملي ګټې خوندي کړي. د مقالې په ورستیو کې راغلي دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا د ګټې یوازینی قطعه په افغانستان کې د پوځیان حضور دی. البته دا ښکاره ده چې د پوځیان به تر ابده هلته نه وي، خو سر له اوسه باید د یو لنډمهالې او اوږدمهالې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان د نامنو یو پاړه تر دې سر د کلاندې لیکنه خبره کړې ده. 24 کال وروسته د حفیظ الله امین تر مړینې لا هم د هغه زمان سیوری پر افغانستان خپور دی. د مقالې په پیل کې د تاج بیګ ماڼۍ رغبلو ته اشاره شوې ده چې کار پرې روان دی. د هغه ماڼۍ ده چې په 1990 کال کې په دې ماڼۍ کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو حفیظ الله امین وواژه. ډیپلوماټ لیکي تر دې راوروسته په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې، ترهګر پیدا شول او سیاسي بې ثباتۍ رامنځته شوه، چې نننی افغانستان یو لورته د جنجالي انتخاباتو نتیجو ته انتظار دی او بل لورته له طالبانو سره د سولې خبرو ته.
اتبجاو شل دقیقې دی. ازادي رادیو اوري. 2019 میلادي کال د افغانستان لپاره یو خنړی کالو، که هم په دې کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګو، چاودنو او وسلوالو بریدونو په پایله کې وشل شوي دي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دا کال د ځان لپاره له بریاو ډک بولي. امید زهیر مل په دې راپور کې په 2019 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د اقداماتو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات لري.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځان مرګ برید د 2019 کال تر ټولو خونړی پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی وویل د دې اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودره سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 1.5 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی. تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو، ترهګریزو بریدونه او ماینونو د چاودن لکبل د ملکی تلفاتو شمیر 1840 راویتنه دي. 4520 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو لکبل ټپیان شوی دي،
زخم برداشته.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکی تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یمامتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي یمامتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لوی او پیښو شهیدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېمې روبې ملکي تلفات د تیرو لسو کلونو په پرتله بي ساري زیاتوالی ښیي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان مریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 3,800 ویانور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کوي، خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وشل شوی دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوی شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هر سلیر وسو ساتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد لس تر شل هوایی او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان لقوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول دفاعي حالت راووت او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري، کندوز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل، خو بیرته په شا وتنبول شول. د افغان ځواکونو لاسته راوړنې، ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک وو. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې یو شهغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بیرته ونیوي. دغه په خبره د بغلان د هنغوري د هلمند مارجا د بدخشان وردو جیمګان او کیرانو منجان د غزنی د هیک خواجه عمری او جغتو د تخار ترقد ینګی قلا خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او بلچراغ هغه ولسوالی دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوې. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو. ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې سلوېغ زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي. هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي. د سیمه ییز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو ګڼي. ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ییز اردو پولیسو کې 6000 سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوخت دي. خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو په لټه کې دي. هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. اوس 2000 کال ته د خیراتون کې هیله مندې ده. خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د متحده ایالاتونو پر سفارت د برید طرح بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بغداد په زرغونه سیمه کې د دې هیواد پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د معترضانو د برید په اړه توند غبرګونونه څرګند کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ایران تورن کړی چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت بریدی طرح او تنظیم کړی. نوموړي د عراق خلکو ته ویلي په عراق کې 2 میلیونه هغه خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي چې د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ټرمپ ویلي د عراق له دولت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب ووایي چې پکې یو امریکایي وګړی ووژل شو. د نوموړي په وینا دا مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. مایک پامپیو همدارنګه ویلي د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره یې په دې هیواد کې د امریکایي وګړو د سر او مال د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. د سه شنبه په ورځ یو زیات شمیر خلک چې د راپورټونو په وینا شمیر زرګونو ته رسیده د بغداد زرغونی سیمې ته ننوتل او ځانونه یې دغلته د امریکا سفارت ودانۍ او بلاخره د ودانۍ دننه ورسول. اعتراض کوونکي ظاهرا د امریکا په هغه هوایي بریدونو غوسه دي چې پکې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پالې وسلوالې ډلې یو شمیر غړي وشل شول. رویټرز خبري اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالي کړای شوی او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی رسیدلی. د اسوشیټ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سفارت عمومي دروازه ماته شوې او کله چې اعتراض کوونکي ودانۍ ته ننوتل د ډزو غږونه اوریدل شوې. همدارنګه په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې معترضانو د ودانۍ په بهر دیوال اور پورې کړې. ویل کېږي چې پولیسو په بغداد کې د امریکا له سفارت څخه د معترضانو د پښاکول لپاره لوخ کې بهاونکې غاز کار اخیسته. ریپورتونه وایي اعتراض کوونکي وروسته له ودانۍ ووتل خو د ودانۍ بهر لا هم راټول دي. دا په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر سفارت لبرید وروسته د دې هیواد پر یوې ډیپلوماټیکي ودانۍ تر ټولو له تاوتریخوالي ډک برید ګڼل کیږي. په هغه برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر په ګډون څلور امریکایان وشل شي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه سمې ولا حلیمی تندر لیکي د کابل شهر چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه سره خاصه پاملرنه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم انجونې چې خپل زده کړې په نیمایي کې پریشتي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت د دې سبب کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې 2000 میلادي کال په افغانستان کې د دایمي او باعزت اصول سبب شي. جعفری لیکي د بی طرف عالمانو ستاینه کوي چې د سولې لپاره اقدام کوي. روح الله رحیمی د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي، د اسمار او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر زیات خراب شوی دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نو د کونړ له والي څخه غوښتنه ده چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. مجیب الرحمن له غزنی څخه لیکي، وایي په غزنی کې د افغانیو د رای ژولو پروسه ښه په مخ روانه ده، په دې هیله چې د هیواد په ټولو ولایتو کې افغانۍ دود شي. عبیدالله رهنما وایي په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې، تمه ده چې په 2060 میلادي کال کې اوربند او سوله دواړه راشي. زبیر نوری له نورستان لیکي، البته زبیر نوری نورستانی له کابل لیکي، طالبان د افغان دولت سره سوله نه غواړي، اوربند نه غواړي، طالبان نو څه غواړي؟ خپلواک صفیل د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ لیکي، اوس په لغمان ولایت کې تقریبا 95% افغانۍ مروج شوي. دولت څخه غواړو چې د اجناسو نرخونه او د موټرو کرایې هم جدي کنټرول کړي. او اجمل مسعود زای له ګرځیز لیکي، حکومت دې د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې د ولایتونو ښارونو ته هم پام وکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي چې که دې ولایت ته توجه نشي، د سرپل مرکز به طالبان ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي په المار ولسوالۍ کې د شاهین یو سلو لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو په فوري ډول عراق ته 250 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور حملې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړې. زموږه آزادی رادیو اوري په دې خبرونه کې آزادی او اوریدونکو پروګرام حمله رو خو تر دې وړاندې 2019 میلادي کال لکه څنګه چې په نور نړۍ کې مهم وو، د افغانستان لپاره لال لوړو ژورو ډک کالو. په دې کال کې افغانستان د دو انتخاباتو شاهد و، که څه هم د ولسي جرګې ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي، خو کارونه یې دومره اوږده شول چې پایله تر 2019 کال پورې وځنډېده او په همدې کال کې اعلان شوه. ټاکنیز کړکیچونه، د ټاکنو د قانون تعدیل، د پخوانیو کمیشنرانو لری کېدل او محاکمه تر څنګ له ټولو ستونزو سره سره د ولسمشرۍ ټاکنو کېدل هغه پیښې دي چې په دې کال کې شوې دي. امید ظهیر مل په خپل د مفصل راپور کې په 2019 میلادي کال کې د ټاکنو ټول بهیر ته کتنه کړې ده.
خیالای خام که از ملی توفنگ که سر افغانستان حکومت کده میتونه خیال خواب است. دفاع از حق مردم افغانستان و رای مردم افغانستان وجیبه نیم، بر خود فرض میدانیم.
مونن با تاریخی مرحله که قرار لرو.
افغانستان او دو 2019 کال ټاکنې. افغانستان په 2019 کال کې د ولسی جرګې او ولسمشرۍ ټاکنې درلودي. داسې مهال چې د ولسی جرګې ټاکنې د 2018 کال د اکتوبر په 6مه نیټه وشوې، خو جنجالونه دومره اوږده شول چې پایله یې تر 2019 کال ورسېده. د ولسی جرګې ټاکنو وړاندې د ملي یووالي حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره نوي کمشنرانو ګمارل، خو لا لږ وخت نه و تیر شوی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا ګوښه او سید حافظ الله هاشمي د نوي کمشنر په توګه وګمارل شو. د ولسی جرګې ټاکنې، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړی وار پریکړه کړې وه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 2018 کال د جولای میاشتې په اتمه نیټه کېږي، خو په دې پریکړه کې هم بدلون راغی. کمیسیون نه یوازې دا چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ونه کړي، بلکې د ولسی جرګې ټاکنو لپاره هم د 2018 کال د اکتوبر 6مه نیټه اعلان کړه. د ټاکنو په لومړۍ ورځ نږدې 3 میلیون کسانو ګډون وکړ، په داسې حال کې چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره 8.8 میلیون کسانو نوملیکنه کړې وه. د ولسی جرګې ټاکنو کړکیچ د ولسی جرګې ټاکنو په برخه کې د اصلاحاتو راوستو اړوند لوی هیلې وي، مګر د ټاکنو په ورځ معلومه شوه چې ډېرې ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید.
سیستم اصلاح نس هغه څه چې حکومت ژمنه کړې چې د ټاکنو په نظام کې بدلون راولي. نظام ته ټول چار طرفه موضوعات څه تخنیکی دي څه حقوقي دي څه اداري او جوړښت پر ارتباط لري، د هم شموله اصلاحات وسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ونه شکړای په خپل وخت ولسی جرګې د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د صد پاس یوې میاشتې وروسته یوازې د 15 ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ترخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 2013 کال کې د ولسی جرګې ټاکنو ټول بهیر بشپړ نکړ او رستر بلی پر دوی د فساد تورونه زیاتېدل. تر دې چې د ولسمشر غنی لخوا د 2019 کال د فبروري په 2 منټه د ټاکنیزو کمیشنونو ټول کمشنران له دندو ګوښه شول. خو له دې سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خواني رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد کمیسیون بریالي او اتل وباله.
موږ بیا هم د خپلې هغې ژمنې له مخې چې له خپل خدای او خلکو سره مو درلوده وتوانېدو چې ټاکنې وکړو او هېواد له بحران څخه وساتو.
تر دې مهاله ټاکنیزو کمیسیونونو یوازې په 13 ولایتونو کې د ولس جرګې د ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړې وه او پاتې 15 ولایتونه بې برخلیکه پاتې ول. د پخوانیو کمیشنرانو محاکمه د ټاکنیزو کمیسیونونو پر ټولو کمیشنرانو د فساد د تورونو له کبله لوی څارنوالۍ هغوی ممنوع الخروج اعلان کړل. تر دې چې پر دې کمیشنرانو د فساد د تورونو د ثابتېدو وروسته د ټاکنیزو کمیسیونونو 8 پخواني کمیشنران او رئیسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا پر 15 کاله بند محکوم شول.
تاسو هر یو عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا حکمل او تاسو هر یو ګلاجان عبدالبدی سیاد، معز الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، سید حفیظ الله هاشمی، ملیح حسن د جزا کورد 432 ماده د لومړی فقری پر بنسټ په 15 کال بند محکومه وو.
د نویو ټاکنیزو کمشنرانو ګمارنه او د ټاکنو د قانون تعدیل. د ملي والی حکومت د نویو کمشنرانو د ګمارلو لپاره نوې طرحه عملي کړه. په دې معنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د سلور اتیا هغو کاندیدانو څخه چې د دندو ته یې ځانونه ثبت کړي وو 14 هغو ته یې رایه ورکړه. سید عصمت الله عمل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم اورنګزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم، نورستانی، حبیب الرحمن ننګ، محمد یونس تغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی زهرا، بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لپاره غوره شول. خو پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د کمیشنرانو او قانون تعدیل تر ډیره سیاسي پریکړه وه
او پروسه حتی لغه پایل نه چیر استخدام یا د کمیشنرانو ګمارلو لمغه پاینه د سیاسي اړیکو ارتباطاتو او جوړونه باندې تدابیر کیدل سي چې موږ تاسو وینو وضعیت.
د نویو کمشنرانو د کار پیل. د ټاکنیزو کمیسیونونو د نویو کمشنرانو لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ولسی جرګې د پاتې 15 ولایتونو د وروستیو پایلو اعلانو چی بل اخر له ډیر ځنډ وروسته د پاتې ولایتونو پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نویو ټاکل شویو کمشنرانو همدا ډول د ولسمشۍ، ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو نیټه بدل کړه او داسې مهال چې وړاندې کمیسیون د ولسمشۍ، ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د 2019 کال د جولای 6 نیټه ټاکلې وه، خو دا نیټه د 2019 کال د سپتمبر میاشتې 28 ته وغځول شوه. د 2019 کال ولسمشری ټاکنې د افغانستان د ولسمشری څلورم پړاو ټاکنې د 2019 کال د سپتمبر 28 نیټه وشوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د ټاکنو پورس د یو تاریخي ورځ وباله.
موږ نن په تاریخي مرحله کې قرار لرو او دا تاریخ موږ او تاسو ټول
د ولسمشری ټاکنو لپاره 13 تنو ځانونه نوماند کړي وو. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، لطیف فدرام، عنایت الله حفیظ، حکیم تورسن، محمد حنیف اتمر، غلام فاروق نجرابی، احمد ولی مسعود، محمد شهاب حکیمی، فرامرز تمنا، نورالحق علومی، شهدا محمد عبدالی، محمد ابراهیم الکوزه، زلمی رسول، نور رحمان لیوال او سید نور الله جلیلی په دې ډله کې وو. خو تر پایه د اشمیر پورا پاتې نه شو، بلکې له دې ډلې محمد حنیف اتمر له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. زلمی رسول، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزه او شهدا محمد ابدالی له ټاکنو وړاندې د محمد اشرف غنی په ګټه ودرېدل. له ټاکنو وروسته بیا فرامرز تمنا او عنایت الله حفیظ هم د محمد اشرف غنی ملګري شول. ټاکنیز کړکیچ که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې له ټاکنو وروسته هغه ستونزې حل شوې چې د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال راپورته شوې وې، مګر د ټاکنو پر ورځ بیا هم درې ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې پر خپل ځای وې. یو شمیر محلونو کې بایو میټریک دزګاو کار نه کاوه، خو تر ټولو لوی ستونزه بیا له دې دزګاو سره د کمیسیون د کارکونکو نه بلدتیا وه. خو له دې ټولو لوی ستونزه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر پریکړو د یو شمیر ټاکنیزو ډلو نیوه کوه. یوازې د محمد اشرف غنی ټاکنیز ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پریکړو ملاتړ کاوه، داسې مهال چې نورو ټولو یې بیا مخالفت ته راودانګل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمیر پریکړې آن د دې سبب شوې چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ډلو یې پر ضد لاریون وکړ. د لومړنیو پایلو اعلان: که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د 2019 کال د اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای، مګر له 2000 ژمنو سره سره په دې کار بریالی نه شو. بالاخره کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د 2019 کال د ډسمبر په 28مه نیټه اعلان کړې.
محمد اشرف غنی 9,23,038 چې 50.15% کېږي، ډاکټر عبدالله عبدالله 10,99 رای خپل کړي.
خو د لومړنۍ پایلې اعلان سره هم موافقت او مخالفت موجود و. د دولت جوړونکي ټیم له دې اعلان هرکلی وکړ او ټول لوري د لوبي اصولو ته د منلو لپاره راوبلل. خو ښاغلی عبدالله عبدالله بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله او ځاني بریالی وباله.
په ټول قوت د خلکو د رایې دفاع کوو، په دې کې هیڅ شک نشته چې د خلکو د پاکو رایې له مخې موږ بریالي یو.
خو د کمیسیون د لومړنۍ پایلې اعلان وروسته له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 شکایتونه ثبت شول چې تر ټولو ډېر یې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا شوي دي. اوس مهال چې 2019 کال پای ته رسېدلی او 2000 کال پیل شوی دی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د دې شکایتونو په څېړنې بوخت دی. خو لا دا هم معلومه نه ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو جنجال به د 2000 کال په اوږدو کې حل شي او که به دوام وکړي. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ستاسو د خوشی په هله د دې دیونی د خبرونې وخت را ورسید. په دېونی کې بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دېونی کې یوازې ستاسو راغلی پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولې دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خدا څه نه وي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خانه کرایا کلدار د ترانسپورټ پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسی. یو سلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاسو نه غواړم چې تاسو مې بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله علی له کوم چې تاسو له سلام نه کوی راځي چې تاسو کوم چې سلام نه ورسی.
سلام علیکم، زه ازادی رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپت لاندې هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه او شازانو د پروسه کال د 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دي. و بیا د غنجال پکشري ول نن یې درکو سبا د کو پاتې دي. دغه مې پیغام لیکل راته نه شنه کوي. سپت لایم د هلمند ولایت، د خدای په امان، سلامونه وایم.
یا د ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
اصل سلام څخه محمد اکرم يم د وډو د باند څخه یعنی د شاولي کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو وخت کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسي یو مکتب راته جوړ شي یا یو کلینیک راته جوړ شي شنانو خزي او ماشومان چې وادغه ته بیایو یا د سرصفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ ډېر مشکل دي ډېر مزاحمت دي طالبان لاری باندې کړی نو یو مکتب یو کلینیک دی د خدای په لحاظ مرغټ کړی راته جوړ کړي د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي دا دی یو څه مدا خواهش دي چې ما پیغام دی خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبر کوم احمد اسماعیل ورزه معلومه یم چې شیطان محمودینو خو شي چې دا بندي دي زدا غواړم چې داخلا شي پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې شغالالي دا خبره وکړه چې دا یبلځي او دا د وڅ وڅ نو موږ به وروره څو کوم غریبان خلک یو څنګه لرو وروره نو د ترایه په کورو کې راځي یو څو شران پر دا خبره راځو چې موږ شاد دي چې ډېر ډېر وڅ د موږ ماش د تراته راکو کې.
السلام علیکم زه محمد بزین زابل یم د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم نن یو شنبه زابلیان د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکړي چې دا چې اسی ګزمور ورزه مور په مور باندې باندې سره شپې مور مور سچنیان وزن شنیان راوزنی او مور بیاي او مور وزنی نو دا د زابلیان او د شهر صفا د ولس راغ باید درو نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي ازادي راځي خو مونږ نه کوم باید د غوړ مقابله پرې ورسوي زه تاسو ته غوښتنې لرم چې دایته د رپورټ او فیز د شته بازار څخه خبريان نه لري باید ته خبريان وسره ولري. السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بارے السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی ورده ګولات دی د امیرداد ولایتونه سوالی خمه اړیکه در سره نیولې دا مرزودی ما یبین د پوره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راګیل لاله چارواکو باندې دا غږ کوم چې دی مرزودی ما یبین د پوره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزودی ما یبین تر غیر مرزودی ما یبین زیات مظلوم او به چاره دینه هیله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دې ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان ول راوړي شپګنی منه وړي هغه او بوجي په ومنه باندې راځي دوی شپګنی منه کراچي بسرور دلته د خلکو سترګې پیو وی استلې با سرور خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د تجارت ولا د سرور په تجارانو وګرځي او بس ور ټول د جرمیا کی بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بس ور ټول کام دي ټول شپګنی منه دي بس ور نه منه چې کامي دا د ما غوښتنه د نظارت ولا د پیو ګرځي جنور په مخه کا.
بله السلام علیکم زه احمد شاه شاکر له فلمن ولا څخه پیغام پردم د هلمند پولیس کې د سو مېرا هيڅ چیرې کې د ډېر اکټیویټي او زیات هوا دوالي قربانيان کړی دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شریګال ملي امنیتي حوزي کې د ترکیبد له مراد دوه کس هوا دوال ته شهادت ورسره او هغه د چارواکي په جاله په او د هغه د اقدامات وکړي مننه.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوس او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه ارو خوای چې موږ کلدارې بندو کلدارې هغه ته بنديږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي کنه هیڅ کله به کلدارې بند نشي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ دا او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانوسی په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم جزازی رادیو اوریدن کی طرف سے کو تپس سلام دا انتخابات کمیشن نو والو چې زر تر زر د پایلې اعلان کی او نتایج اعلان کی د انتخابات کمیشن په پنړی کې ډیر اباده پایلې ولري ځکه چې 2000 کې په 2009 کې انتخابات شوی او کدا نوې کال تیرا چې په ټول نړی کې به دې ته خلک ډیر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوی او په بل کال کې اعلان شو او د انتخاباتو کمیشن نه لکه چې زر تر زر اعلان شو وسلام.
سلام علیکم ورور څنګه جوړه په خیره تازه عبد الله چرپ ته من ولایت له سرګا شهر څخه خبره کوم ورور دا انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور چې اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی دا خلک په انتخابات ولاړ خلک په دغه وخت کې راووتل چې هغه ګوتې پرې شوې چې ته ټلیفون وویسته سو ټکانو په تاونه و دا ګره دوی حالت په شي سره عملي دي سرکښه دا ورور انتخابات اعلان کې د ولسته ګناه ده ورور د خدای په خاطر.
وسلام عبد الله افغان د کندهار له خاصه پاړي کې سم محترم څنګه چې د دنیا رواج او رسم او د غوډي پرلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي نو موږ حکومتونه خدای اعلان کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره سلسله یو سره نو متاسفانه خبره دا ده په ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وخت په نړۍ کې شروع شوی وي تر یو وخته د دنیا وختونه دې کړی په هر څونه تاسو منده ملکو کې موږ ولې هغه موږ دا چې دې په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو یو دا د دې د دې د دې اوس لا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رای استعمال کړي دغه رای دې اعلان شي که اعلانېږي هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی چې امریکایان خو به نه انتخاب کړی ولې نه اعلانوي خو بیا اعلان دې کړي.
الیا السلام علیکم زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دي چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې شریکه کېږي دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کوم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګیریږي نه دا وتیږي او من اوسنی کومندانان داسې ځواخ راغلی دغه وخت راځي ته دلته نامنی زیاته شوې ده چې زیات شوې دي خلاوې زیات شوې دي نو هله کوم چې مرکزی چارواکي دې ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الله مکنل څخه درې ډول کوم سلام علیکم اور ما غوښتنه دا ور تقریبا دا دکره څنګه دکره کې دا برخنۍ تفکر شروع شي ور او دا تنظیم شي کې په جرابات کې شروع شي دي او حکومت وړه کې نن ولایت د غالي کې سبا غږی کې زما غوښتنه دا و چې دا تقریبا دا دکره پروش شي ان زی دکره پروش شي دا تفکر شروع شي دي نو غوښتنه دا و چې دا تفکر ته ځای لري د پراخ شي برخنۍ تفکر ته ځای لري او دا وټول په انځ په برخه کې چې دا باندې په دې تفکر باندې شروع ولا او دا دا د هیڅ تشکري دی برهاني تشکري دی مهمه تشکري ده او د دې مې تشکري مهمه کې ایدال ته کې مهمه کې د ټول افغان نور څنګه له کوم چې د ادبي وردن کې پروګرام خپل هغه رمزه په تشکري په واره کې خپل حق دي کوي دا موږ ته خپل حق دی او برهاني تشکري به هر افغان به ولري او دا بیره د کار کوم کوم هله لرم چې اتنا حق ما ته نور په چا ورځ غوړل شي بار بار داسمه پیغام مې شر کی نو موږ نه سم هغه راډیو دین ده بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم تعال مدی جوړه خبر راشي د فلمون کې غلای دي چې دي مخامخ باندې غلای دي کې چور چې په وندي خلک وژني خلک لوټي دا غلی چې ټیک دولت دې تي لکه په کوم زور په باندې دا غږ دي کار دي دا غږ کوي. بله
السلام علیکم همت مل زبات راته چې کولی صالح څخه مې هغه کوي مولا ده موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د لوپور چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا شینکو ولسوالي د کلات جنوب ختیځ 3 کیلومتر لري موقعیت لري نو د ولسوالۍ چې کوم سړک کې د 30 کیلومتر پوغ دا او نورې خام د موږ دولت ترلاسه چې هر کال واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه دور باندې سوې عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محلت برابر شي.
بلې السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته ختمه کوم چې له دې څخه ما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو. موږ څنګه دا غږ د ورور شي دا د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی، دا تقریبا د ګریش څخه بیا تر دا د ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه دی، دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه پیښې ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچی یا دی بشی ورواچی.
السلام علیکم، زاز دایرا دیوتا یو فون کای ته خو سولایت نا دا پیغام سفتوم تیار کولای کول اخی سی تاسیس ختم شي بیا وزارت مالیات تاسیس نه لګی ټول فون کی دې په تکلیف وی دې په مشکل وی اوس په خو سولایت کې ته معرفه تاسیس ختم شوی دی او د اقرب معاشونه ریاست معرف او نشي اوله کوله ځکه چې تاسیس نه لري اوس یې د وزارت محترم مالیان ایمن دا خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسو تاسیس ویل نه لګې ټول کول په موږ نه مالیمي وکړي 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 تکلیفونه وکړو هر کله چې زموږ چې تاسو تاسیس نه لګې ټول زمای دا سوره او دا تکلیف او دا کارونه دا هر تک خونته دې په تکلیف تیر کړي د وزارت مالی محترم نه منګا کلاته دا هیله ده چې په خصوصه کې د ریاست معرف د ښوونکو تاسیس ختم شوی دی د اقرب میاشتې معاشونه هم تناول شي ځکه چې مصروفیت هم لري ریاست معرف هم لري چې تاسو تاسیس ختم شوی دی نو تاسو تاسیس ویل نه لګې دا سوړ او دا تکلیف او دا زمای دا د ښوونکو کم معاش که په ټول کول مالینی په وکه په وکه په وکه هر کله چې جمع شي سوره شي تاسیس ختم شي ماشین خپل شي تاسیس هم نه خوروي لکه چې نه روته تاسیس ختم شو دا وزارت مالیه ته موږ پیشنهاد ده چې د اقرب ماشین خپل چې تاسیس ختم شو دا ته څه تاسیس ورو لګه او بل پیشنهاد موږ دا غوښته چې خوونکي دا ولا فوټل اسکول په دې کم ماس نه وظیفه وکړه دا ما څومره ته ورسېږي د کرټریو ته ورسېږي غوړیو ته ورسېږي مریضۍ ته ورسېږي تکلیفي ته ورسېږي او په دا غن نوي کول کې منګه د محترم وزارت مالی او معرف او وغیرہ منصبینو نه دا غلطه غوښتنه بوي چې ښوونکو معاستا د خپل اندازې لوړ شي ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کې ټول بایومټریک شول او کوم فعلي ښوونکي چې هغه څومره بین لوسی تاکیر دا سی فیلی خون تیوی آقا پیسی دی که دا ماس شیدی که ولی شیدی خون تو ماس دا جک شیدی خون تو تا تحلیف دا دا با دیر منو نوی از دیر دیو زند بازو خلا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي، په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونه وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، په ژغېږو. نو مخکې تر دې چې د خپل پامني وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چې غاخ د زهرو بخمار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري وخت برازي لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې غرم نختره